لاس پچیشت پی احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کیږي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوږنوونکي دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په 30% ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په تیرو 5 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو او رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروزکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د 3 ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل 5 خبریال دی چې په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې وژل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12 پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلي آریان په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 12 او 15 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړمې عقرب په 12 نیټه د 2 کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکي شهر بانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د 60 غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. میرمن سادات د پرورشکا په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل شوي چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند د واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشکا کې د دیره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فیستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په 30% تل وړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافایل گروسی د دې ادارې د مشرانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړي. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم رویټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاده کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په 30 کې تر 3.8 پورې غني کولی شي، خو اوس مهال دا اندازه په 30 کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی که تهران د دې موافقه اصول رعایت کړي او د بلستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو د امریکا متحده ایالات به یو تل بیا د موافقې ته ور وګرځي. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ د 60 کلونو په عمر مړ شو. د دې ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان شورا غړی و. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف و، د ایران مشر علی خامنه‌ای ته نږدې کس و او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی و. د سوری په شمال ختیځ کې د روسیې د وی پوځي اډې مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. دا خبر وی سیمه ییز رسنۍ او په بریتانیا کې میشتي د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ورکړی دی. د حراس الدین په نوم د القاعده مربوطې ډلې په یو بیان کې د دې حملې چې پرون وشوه مسؤلیت ومانه. دا بریت د رقه ولایت په تلسمان سیمه کې شوی دی. د سوری د بشري حقوقو د څار ډلوي په دې بریت کې یو شمېر روسي سرتیري ټپیان شوي دي. او روسي خبر ده چې د کورونا ویروس نوې بڼه چې له نږدې درې اونیو راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده، اوس د نړۍ په درې دېرش هېوادو کې خپره شوې ده. دا کورونا تر پخوانۍ ویله یوه کسه بل ته ژر انتقالي شي، خو ویل کېږي چې د پخوانۍ یوې په څېر ډېره وژونکې نه ده. د دې ناروغۍ له امله بریتانیا د جنوري له لومړۍ نیټې لومړني ښوونځي بند کړي دي. له تیرو څلورو ورځو راهیسې په بریتانیا کې هره ورځ تر 500 ډېر کسان په کورونا اخته کېږي. اسدی رادو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف داده چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک ژغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووژل شو، بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر آزادۍ حملې بوګنوونکې دي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم غبرګون شولی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د غبرګون پترس کې د خبریالانو غوښتي دي چې د دریو ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپره شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د غبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي لازادی رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپول خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني ده. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون په خوانی ویاند یماس یاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریال ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو، یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا د هدفي وژنې د دې لپاره کېږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک آوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حمله چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنون کې دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
وړاندې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې هم د افغانستان په ښارونو کې د هدفي وژنو موضوع څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته راشم، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه. صبح کابل ورځپاڼې په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو وروستۍ هدفي وژنې دردونکې بللې او د دې لړۍ په درېدو یې ټینګار کړی دی. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندې راغلي خبریالان د خلکو د دردونو او حقایقو منعکس کوونکي دي. او د دوی په وشل کېدو سره د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې له سترګواټ سره مخامخ کېږي. لیکوال د سولې پروسې په تړاو لیکلي، هغه سوله چې لومړني قربانیان خبریالان وي، دوهم قرباني به د ټولنې عام وګړي وي، او په دې سره به د دې ټولنې یوه ستر هستي له خاورو سره خاورې شي. ورسپانې پر حکومت هم توند نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دې لړۍ د درولو لپاره عملي اقدام نه دی کړی. صوبې کابل ورسپانې پر حکومت ټینګار کړی چې د بیان ازادۍ په تړاو خپل ژمنتیا ثابت کړي، هغه ازادي چې د ورسپانې په باور افغانستان به له هر ظلم او افراد څخه وژغوري. د مسیر ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ډېرېدونکې ناامنۍ او د چارواکو تکراري ژمنې. ورسپانې په وروستیو هدفي وژنو ته په اشارې لیکلي چې چارواکي بیا هم د دغو پیښو په تړاو د پخوا په څېر تکراري او فیسبوکي ژمنې کوي، خو د لیکوال په خبره وضعیت ورځ تر بلې د ترینګلتیا په لور روان دی. ورسپانې پر حکومت نیوکې کړي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو د ډېرېدو تر څنګ د هیواد په ګوټ ګوټ آن په ډېرو حساسو او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې سیمو او ښارونو کې هره ورځ هدفي وژنې کېږي. د لیکوال په وینا حکومت یوازې د روان وضعیت ننداره کوي، هر څه یې تر وی اعلامي خپرولو، غندنې او د وژنو د ارقامو تر اعلان پورې محدود کړي. لیکوال دغه شان ټینګار کوي چې روان وضعیت هیچا ته نور د منلو نه دی، او د وضعیت د ښه والي لپاره ژمنې نه بلکې عملی اقدام ته اړتیا ده. او هیواد دولتي ورسپانې نوی 2020 میلادي کال هیله بخښونکی کال ګڼلی. لیکلی دی چې تمه ده د رواني جنوري میاشتې په 5مه له طالبانو سره د افغان حکومت مرکزي پلاوی د سولې خبري پیل کړي، چې په وینا یې په دې برخه کې دواړه غاړي 80% د نظر توافق لري او تمه ده چې د مذاکراتو دوهم پړاو شي له سره وړنې ولري. ورسپانې پر خلکو هم شخ کړی چې د با عزت سولې او د ظلم د پیاوړي کولو لپاره یو موټی شي. د لیکوال په وینا همدا اسلامي جمهوري نظام دی چې دا ملت سره یو موټی ساتلی، او په خبرې له دې پرته د ډلو ټپلو نظامونه او یا هم له بهره پر افغانستان ټپل شوي نظامونه بریالي شوي نه دي او نه هم پایده لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. اوس هم خپل بحث ته ورګرځو. دا سری په سپو کې بحث چې په دې کې هم د خبریالانو او مدني فعالانو د وژلو مسله څېړل شوې ده.
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم. دا د ازادۍ چپو کې خبرونه ده. اوس داسې ورځ نږدې نشته چې یو څوک د افغانستان ښارونو کې په نخ نشي او نه وژل شي. ډیری دا وژل شوي ولسی کسان، یعنی د رسنیو کارکونکي، مدني فعالان، قومي مشران، روحانيون او په ځینو مواردو کې ملکی دولتي چارواکي او کارکونکي دي. افغان حکومت د دې ټولو وژنو پړه پر طالبانو اچولې او ادعا یې کړې چې دغه ډلې له امریکا سره تر تړون وروسته د ووژنه او ممنه نوې تګلاره غوره کړې ده، یعنی وژنې کوي خو خله پټه ساتي. د کورنیو چار وزیر مسعود اندرابی په همدې تړاو ولسی استازو ته وویل څنګه چې له امریکا سره تړون کې طالبانو منلې چې په خارونو کې لوی بریدونه او چاودنې نه کوي، غواړي په انفرادي وژنو حکومت بې سیکا او ګډوډي خپره کړي. د چارواکو په وینا طالبانو د هدفي وژنو لپاره د عبیده کاروان په نامه گزاریزه ډله جوړه کړې چې ولکې له حقاني شبکې سره ده. طالبانو احمد حکومت دا ټول تورونه دروغ وللی او یو ویان د ازادي رادیو ته ویل چې د هغه په وینا کابل اداره دا وژنې په خپل کوي چې په دوه حکې د افغانانو د سولې خبري غډي وډي شي. خو ریښتیا څه دي او د دې وژنو تر شا اصلن څوک دی چې په افغان ټولنه کې د ترهې او دهشت یو څپخ خبره کړی ده؟ نن د ازادۍ چپو کې خبرونه هم دې ته ځانګړي شوې ده. لدی ملمنو سره په ولسی جرګه کې د پکتیکا یو استاد خالد اسد الیاس وحدت پخانه والی او دولتی شخصیت، عبدالحکیم مجاهد یو جهادی مشر او د طالبان لخوا په ملګرو ملتو کې پخانه ځانګړی استازی، زهم داوود جنبشم. ټول میلمنو ته کور ودانه وایم، کورم ودان ژوندۍ وسی چې وخت موبیل ک وار په وار به میلمنه را سره ملګری کیږي او خپل نظرونه به را سره شریکوي. اسد صاحب په پایل کې له تاسو نه غواړم چې وپوښتم، څه فکر کوئ ستاسو په نظر دغه بریدونه څوک کوي او څه ته غواړي؟
دا موږ راولای چې بعض موارد کې حتما طالبان به یو طرف دي د افغانستان د جنگ په ډېرو مواردو کې دی لاس کار کېږي او دا چې عملات کوي، مګر اخري موضوعات او اخري عملات دی زدوي په یو شکل باندې ول د افغانستان حکومت استخباراتي معلومات دي د ولسي جرګې او د افغانستان له ولس سره بعض مواردو شریکي ټول چې دا د طالبانو نوې ډله او د هغو په اساس باندې دغه عملیات کوي او دا د دې په خاطر څنګه د مذاکرات کمیسي د افغانستان حکومت باندې یو فشار راوړي.
اسد صاحب که اجازه ای، دا موضوع ډېر اړخونه لري، د سوی تقسیم کو او جلا جلا به پیو غږیږو. مننه، تاسو روښانه کړل چې کېدای شي ځینو کې طالبان وي خو نورې برخې هم کېدلی شي. وحدت صاحب، راځئ په دغو ادعاو باندې جلا جلا تم شو. ما سریزه کې وویل چې حکومت یو څه وایي، طالبان بل څه وایي. حکومت وایي چې دا وژنې طالبان کوي، اسناد هم دوی لري، عبیده کاروان په نامه یوه ډله ورته جوړه کړې ده، او البته طالبانو دلیل باندې به وروسته وغږیږو. تاسو څه فکر کوئ د یو پخوانی دولتي چارواکي په توګه، یعنی د جګپوړي دولتي چارواکي په توګه، چې د عبیده کاروان په اړه یا د نورو ادعاو په اړه دولت کم شواهد لري، څه اسناد لري چې دغه ادعا کوي؟
دغه کسان چې نیول کېږي په وخت وخت باندې عملیات کېږي دوی په ضد باندې په نظامي عملیاتو کې کسان چې نیول کېږي هغه په خپلو اعترافاتو کې وایي دولت سره هم شواهد شته، هم معلومات شته، هم دوی سره بندیان شته چې اعترافات لري. نو هم داسې دغه لړۍ ګزار داس شاته دي ته ترې خلیفي چې کله کمخمه هي تر افو کې دوی هم د نړیوالې ټولنې سره په مشري امریکا کې د امریکا سره دوی جنجال کوي هم په ولس کې دوی منفوریت لا زیاتی. نو خبره دا ده چې دا خپل هدف تر لاسه کړي، دولت به حماده وخی او هم ځان ملامت ونه کړي تکرې نه کړي او د سکه نو
خبر خدا دا مخی وحدت صاحب ما پسریزه که میادوونه او کرده چه حکومت طالبان پر کهی طالبان پر حکومت پر آچه ده طالبانو ده دعا که چمره وزنوی نیچه وی دا کار پا خپل حکومت کهی او وی خاص هدف داده چه دا سوله که او بخی دوها که چه دا سوله کم بهیر روان ده دا گرد و چه
هستیم. دو نظر موجود دیو دا چه دا کارون طالبان کهوی و طالبانو غطه و دل دا و بایده پنامو چه دا خپل حکومت دا وید څنګه چې طالبانو بل نظر دا ده چې نه دا حکومت کې د صلح د مذاکراتو د اړنګولو او د یو جهانیانو ته ښودل چې طالبان صلح ته او د افغان وژنې ته نه بس کوي. دا موضوع ده زما په نظر د افغانستان د مذاکراتو ته که وګورو او د افغانستان ولسونه چې په کوم کړکیچو په جنجالو کې ګډ دي، طالب حکومت ته پکار ده چې د صلح ژبه وکاروي او موږ ته دلته پکار نه ده چې موږ له دومره سختو د سایسو سخت انتخابونو د سخت ژبې کارول چې موږ د مذاکرات لومیز نه پورته کې او ومو لټوي. په کار دا ده چې په داسې مواردو کې موږ له داسې ادعانو وتیسو. طالب ته په کار ده چې د افغانستان د اوربن چې ولس یې غواړي په دې کې که چېرته اوربن ته نه ځو موږ اقلن اورکم ته لاړ شو تر څو ولس ته ثابته شي چې دا کار رښتیا هم طالب صلح ته وفاداره ده او په دې مواردو کې کلک د افغان ولس سره ولاړ ده او کومه دایه چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان د حکومت په خاطر او د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې موږ جنګ کوو، امریکان یو اشغالګر بولي، دغه ادعا نو دغه ښه لار او ښه زمینه ده او د افغانستان حکومت ته په کار ده چې موږ باید هغه موارد چې موږ لا لري کې له هغه انتخابونه چې د افغانستان ولسونه وځوریږي دا خپل باید دغه مخه ونیسو. یو څه د اکثره کسان چې وژل کېږي هغه حکومت مامورین وي یا زموږ په مدني ټولنې یا سیاسي کسان دي، هغه دي د حال چې نسبت تیر وته دا متفاوت ده، خصوصا د کابل لاخيري وجنې دا دوه میاشتې ډېر متفاوت دي. زه اوس وایم چې حکومت کې بعضې نیمګړتیاوې شته، بعضې کړۍ غواړي چې د افغانستان.
زما پوښتنه مشخصه دا وه چې ستاسې زړه ته لوېږي چې طالب وایي چې دا په خپله حکومت کوي که نه، تاسې د وګړي په توګه چې دغه ښار کې ژوند کوئ؟
نه، زما په نظر حکومت د افغانستان د ولسونو د ساتنې لپاره، موږ امنیتي ځواکونه لرو او هغه تل قرباني د همدغه ورځ د دفاع لپاره کوي. نو زه په دې باندې موږ څون استخباراتي کړی او استخباراتي معلومات به ډېر نه وي، هغه څه چې د ولسو له خلکو اورو موږ تر اوسه په دې باندې موږ ته شک نه ده پیدا شوی چې حکومت دغه کار وکړي. ولې یو څه ده چې شاید نور استخباراتي کړی د نورو ځایو په دې مواردو کې دخیل وي.
د دوی البته یعنی پټه کړې نه د خپل کینه لمرسیال ولسمشر امر الله صالح سره، او دوی زیات مثلا هغه چې کومه اصطلاح کاری دوی ته طالبانو ته وایي چې داعشي طالبان، دوی بیا برعکس وایي هر بریج کېږي، هر توغندی چې ویشتل کېږي، هر یعنی په خار باندې او هر کس چې وژل کېږي دا د امر الله صالح کار دی. دوی مخامخ نه هغوی ده چې وایي دی د سولې سره جوړ نه دی.
په دې کې خینن منطق شته، لکه تاسو د ولسي جرګې د رئیس خبرې چې یو وخت په الله صالح همدغه تور ولګاوه چې دی خاص استخبارات مملکت لخوا بعض مسایرو کې حمایه کېږي. یو څه د صالح صاحب د افغانستان کادر د رئیس جمهور معاون ده، ولې په بعض مواردو کې حادثه احساساتي برخورد اند د عقدایي برخورد سبب د دې شوی ده چې زموږ د مذاکرات ټیم باندې چې هلته طالبانو سره دا پیغه اغم تاثیر گزار او تاثیر واچي اغم تاثیر گزار کی په کار دا چې موږ په دې وضعیت کې د خپل لست ساتنې لپاره او غیر رسولو د ساتنې لپاره د صلح جبه وکړو، نه غجبه وکړو چې لا جناب جانب مقابل موږ ته اساس یا په ډیرو مواردو کې لډیر جدیت کار واخلي. زما په نظر صالح صاحب په بعضې مواردو کې دا داخل نظام کې بعض اساساتونه راپورته کړي دي، د صلح په خبرو کې بعض چیلنجونه راوخته کې ښه په کار دا ده چې موږ له نرمې ژبې او له دقیق او معقول سیاست نه استفاده وکړو.
هغه خو نو یو بل اړخ دی، ما د ښاغلي صالح نوم په دې تړه یاد کړ چې هغه داعشي طالبانو اصطلاح کاری او طالبان وایي چې دا بریدونه دوی کوي. له بده مرغه ښاغلی صالح پخپله نشته چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي، خو هغوی تل ویلي دي چې حکومت د خلکو ساتندوی دی او دا دغه په اصطلاح داعشي طالبان دي چې کله داعش شي کله طالبان شي، ولې یوه ډله ده چې همدا کار کوي. وحدت صاحب د ووژنه او ممنه تګلاره چې حکومت وایي اوس نوې طالبانو غوره کړې ده، تاسو یو ډول اشاره وکړه چې مخکې چې به ولسي تلفات واوختل طالبانو به نه منله، خو کوم ځای کې چې به پوځیان ډېر وژل شوي وو نو بیا به دوی په ښکاره ویل چې دا برید دوی کړی. په دغه نوې تګلاره کې که رښتیا هم طالبانو دغه غوره کړي وي د یو تاکتیک په توګه، نوې ټکي څه دي، بدلون یې څه دی د پخوانۍ تګلارې؟ تاسو وایي مخکې هم دا کار کاوه.
دا دا کاری مخکې کولو مخکې کمی پیښی وي دغسې به چراتلې، دا دولت هم کله کله دا کار کولو، مثلا چې خلک به یې وژلي بمبار کې دوی به چې ملکیان نه دي وژلي، موږ وسلوال طالبان وژلي دي، طالبان وویل چې ملکیان یې وژلي دي، خو طالبان هم دا کار کولو. اوس دغه خبره لږه عامه ده، دوی یوازې هغه پړه مني کله کله چې په نظامي مرکزونو باندې کړي یا مطلق نظامي کسې وژلی. پخوا به داسې هم و چې ملکي مامورین به مو وژل، دوی لپاره ټارګیټ وو، خو اوس دا دوی 80% دغه پالیسي اړولې ده. ملکي کسان هغه که دولتي هم وي دوی نه مني، یوازې دوی پخوا مبلغین یا مدني فعالان او ځینې ګورنالستان چې دولت پلوي دي، بل حتی په رسنیو باندې حملې دوی منلې چې موږ کړي دي، مثلا په طولو باندې او په یک باندې په نورو باندې. خو اوس دا کار دوی 80% دې نه انکار کوي او کوي 80% کئی اتیاتی صدا و انکار کئی سلطی صدا. نو خبر داده چی دوی اوس خپل خیر کو دی کی ولی دلی دی موقت وقت پاره چی دغه چی دی وکاو دی نمانلو پلیسی مخی یوسی، خدا پتنه پاتی کی گی دلتا دی افغانستان دی ولست دلتا دی منکی کوک کم دی چی خلق متظرید کی گی، خلق یو بل سره خبریږي، د ارسل چیږي ارسل اوزي دي باندې چې دا کار څوک حتی قاتلین لا معلوميږي خو په لاس نه ور دي چاته. دا دومره خلک نه دي دوی سره پټ خلک دی خپل منسکو خلک دی چالت پال دی او امغه په خوان دل پیدا کارونه کړی دی
او د دایشی طالبانو اصطلاح څومره درته مناسبه بریږي چې یعنی دوی دواړه یو دی کله یو پړاخلی کله بل اخلي
دا دا اول د طالبان چې د داعش چې پیدا شو په افغانستان کې خاصتن دا بل ځای درانه دا مغه طالبان او ما ته معلوم دي هر چې موږ پیژندل طالبان په پولیسو کې دوی روح هم یو څه آرام وو یو خو دې مذهبي توپیر په وجه نه آرام وو چې داعشیا دوی به تقریبا سلفیانو یا به اهل حدیث وو او طالبان چې دي هغه کلک حنفیان دي چې هغه حتی په فرعي اختلافاتو کې نورو مذهبو ته اجازه نه ورکوي نو ورسره روح هم آرام وو خو کله چې بل منفذ یا بله مرجع پیدا کړه هغې خواته ولاړل خو په عموم کې په فرانسیپ کې دوی د امریکا په ماتولو کې د افغان دولت په نړولو کې دوی یو دي دا پریسي مخکمه یو واه یو ډول جنگی دل اوس هم کله چې د هدف تر رسیدلې شي څون داعش دلته ضعیف شو د ضعیف د داعش مرجع ضعیف شو نشي کولای نه تمویل کولای شي نه تجهیز کولای شي نو ځینې کسان یې د دې لپاره چې هغه کلی هغه هدف کې دي طالب سره یو دي نو اوس یې طبعا لاسونه سره یو کړی دي چې هغه لوړ هدف ته ورسیږي ټیټ خبرې پرېږدي
مننه وحدا صاحب طالب ویان صاحب الله مجاهد لمون سره یو مرکه درلوده واغې کې د ولس خبره ټپ منکر شو وایي ملګری نه وژنې کوي او نه دا کارونه کوي نن له بده مرغه د خبرونه کې څوک نشته چې دا ځینې پوښتنې چې راپورته کیږي د ته ځواب وي او لا ډیر سپیناوی له دینه وغواړو خو اسد صاحب تاسو نه د ولس د استازي په توګه غواړم پوښتنه حکومت وایي د بریدونو سمبالک له مغه ځینې کیږي چې تاسو یې استازي توپ کوي یعنی لوی پکتیا او دغه ته حقانی شبکه وایي دا کارونه کوي او دا بریدونه سمبالي تاسو موکلین حتمان در ترازی تاسو رابطه لري هغه څه وایي
که یو غرس ده چې موږ په تیر سل کلن جنگ د افغانستان کې وګورو دا به موږ ټول لوی پکتیا باندې نه چو چې قانی شبکه یوازې نه ده چې لوی پکتیا ولسونه ورسره دي هغه د افغانستان په سطح ازبک تاجک هزاره هر څوک دي موږ اوس بدخشان ته لاړو سپاریا ابو مزار ته هلته مو ولسونه دي چې خلای طالبانو سره ولاړ دي عملا د حکومت په ضد باندې دي ښه دا یو معم دی دا چې حقانی د لوی پکتیا نه منصوب او د غذای او هغه یو ځلا موضوع ده تیر نن سو کلو کې رښتیا هم طالبان د افغانستان د نظام او خصوصا د امریکایانو په ضد راپورته شوي تر نن پورې جنګي دي بلاخره چې یو توافق معاهدې ته له امریکایانو سره رسیږي او دا موضوع له امریکایانو سره به خلاصیږي او راځي اوس افغاني موت دی
زما پوښتنه دا وه چې دا لا پرېږدو چې حقانی په کوم چا پورې اړه لري یا طالبان د کومې سیمې دي خو ماکلین هم راځي درته وایي چې مثلا دوی داسې شواهد موندلي څوک یې لیدلی چې برید یې کړی ځان یې غلی کړی
ګوري دا خو هغه څه دی چې ځکه ووایم که نه ووایم د افغانستان استخبارات او د افغانستان امنیتي ارګانو دا تل شریک کړی دي افغانستان ولسونه هلته موږ عملا جنګ کې تللې چې دوه طرفه حتما د هماغه منطقې او د هماغه خلک دي طالبان داسې نه دي چې له بل ځایه راغلي دي طالبان همدغو منطقو دي مثلا پکتیکا کې خپل پکتیکا سره طالبان دي چې د نظام خلاف دي او له نظام سره جنګیږي اوس نو عملا دا یو حقیقت ده نو دا یو څه نه دي چې نه وایي دا اتلس کاله دا جریان لري چې هغو خپل صریحا هر څه وایي او ټول حملاتونه د خپل تاییدې چې د عملات موږ کړي دي او دا کوو دا اتلسو کلو کې دا یو هغه څه نه ده چې موږ موکلین بلکې ټوله دنیا په دې باندې خبره ده چې دا اکثره ساحو کې دا مشکل څه دی افغانستان یو په لوی پکتیا کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د کابل په ښار کې دی هغه د مثلا د کابل اوسیدونکي دي سره ولاړ دي او کابل کې حملات کوي
ما غوښتل مشخص د ماکلین واورم په هر صورت وحدت سب د وژل شو لسته کې وګورئ دا څه کوم ارزونه د دغه تر اوسه چې کومې وژنې شوې د دینه کېدلی شي یعنې رښتیا نه ښه څوک د یادونه وشوه چې مثلا ژورنالیست هم وژل شوی دی او مدني فعال هم وژل شوی دی حکومتي چارواکی هم وژل شوی دی دوی داسې په ترتیب دا وژنې کوي که نه هر څوک چې په مخه ورغی برید کوي
یو مخکې خو بیا د عام په سړکونو کې په جوماتونو کې وکړي دغسې نه ده دلته ټارګیټ کسان وي ټارګیټ کسان هغه څوک چې هغې قتل د هغې وژنه یوه یا یوه خلا رامنځته کولی شي په دولتي چوکاټ کې تاثیر کولای شي په روحیاتو باندې، یا یو غوغا جوړولای شي لکه د ژورنالیست او د مدني فعال وژنه. نو داسې عام هم نه ده چې یو محدودی عام ولسته ولګیږي هغه دی ووژني. خو دوی چې وژني هغه یوه سلسله، اوله خبر ده چېرته یې څوک په اسانۍ وژلی شي، اوله خبره دا ده پاسانی وژنی چې دوی بیا پکې ګیرم نشي. دویمه خبره ده چې دوی ته په مابات کې څه ګټه رسېږي، کومه حلاله منځته کېږي هلته په ځواکونو کې یا په اداراتو کې. او درېمه خبره ده چې څه ډول رسنیز غوغا ولسی غوغا جوړولی شي چې خلک ووایي چې دغه د حکومت دولت شته او خلک ساتلی نه شي. دا نو څنګه حکومت د خو پرې دي تیر دي چې چوکۍ نه چې خلک هم نه شي ساتلی. دا دوی لپاره د رواني جنگ برخه کې ده، تبلیغاتي جنگ برخه چې ده، هغه دوی لپاره ډېره مهمه ده. او هغه
مننه وحدت صاحب. او اسد صاحب، زه د خبریالانو چې خپل د دغه ډلې يم، د دې په استازیتوب ویلی شم چې رسنۍ او ته د روسي وژنو ډېرې اندېښنې اچولي. من خپل یو ملګری، یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور خبریالانو وژل شو. داسې اندېښنه ده رسنیو سره چې دا د لوی لاس یوه هڅه ده چې د آزاده وینا چې په تیرو شلو کلونو کې یوه بریا ده، یوه لاسته راوړنه ده، دا له منځه ولاړه شي او څوک بیا آزاد ونه غږېدلی شي. نوره ټولنه کې چې تاسې هلته یاستئ، دغو وژنو څومره اندېښنه اچولې ده؟
څه په ټوله کې یقینا د اخري دوو میاشتو کابل کې او په بعض ولایتو کې چې کوم هدفي او بعض ترورونه وژنې کېږي، رښتیا مغصوزه د مطبوعاتو لست جهانیانو ته جوړوي چې افغان کتاسرانه د مطبوعاتو خبره وکړه. رښتیا هم دا اول ځل نه ده چې مطبوعاتو موږ هغه همکاران چې مطبوعاتو بخ شکار کې افغان ولس ته خبر رسوي لاس ورکړو، بلکې د اتلسو کولو څنګه موږ مثلا موږ دوه هفتې مخکې د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ باندې حمله وشوه چې خدای هغه بچ کړ، او ډېره یو شدید حمله وه چې ډېر دوستانو افغانانو هم هلته لاس ورکړو. توفیق وحدت زموږ بل وکیل صاحب او ترېغه نه مخکې د ولسي جرګې په ډېرو اعضاو باندې په ټوله کې که موږ دا ووایو افغانستان هیڅ قشر په دا اتلسو کلو کې پاتې نه دی، هغه خپل قرباني ورکړې ده. او د افغانستان
تاسې په خپل افغان ساتون کې ملري په خپل اندېښمن یاست دغه وژنو اندېښنه دراچولې؟
واضح هم موږ چې په افغانستان غوندې مملکت کې اوسي او هلته سیاست ته راداږي، خصوصا هغه کسان به حتما دغه موارد سره ډېر جدي مخ وي او دغه اندېښنې به واضح وي. دا اندېښنې هر ورځ ولسي جرګې له مایک ته شریکه کړې دي چې دا د افغانستان ولس ته او خصوصا په حکومت او امنیتي ارګانونو فشار راوړی چې په دې مورد کې باید جدي اقدام او جدي کار وکړي ترڅو موږ وکولای شو چې دغه ګرافراټیټکي په څنګ کې موږ په تعلیم غږ کړی چې د خپل ولس بیا په اخر د ورځ کې افغانان وژل کېږي. دا کاغه ډاکټر وي که مطبوعاتو بخش کې وي، که وکیل وي، که انجینر وي، که سیاستمدار وي، که ملا وي، هغه افغان ده او افغانان وژل کېږي. نتیجه د کار څخه د افغان وژنه ده. موږ دغه هڅه کوو چې دواړه طرفه چې هم حکومت او طالب د افغان وژنې مخه څنګه وکولای شو چې ونیسو.
اسد صاحب مننه. البته تاسو به بیا راغږولو نورو میلمنو سره. دلته د ازادۍ راډیو د فیسبوک یو شمیر د کاروونکو یو شمیر نظرونه راخلم چې زموږ په پاڼه باندې پریښي دي. متین مهربان لیکلی چې که وژنې همداسې روانې وي نو د ده په وینا داسې څوک به پاتې نه شي چې په مړینه باندې حتی خواشیني څرګنده کړي. امیر کرول چې ظاهرا یو مستعار نوم دی او په خپل تبصره کې لکه د ډیری افغانانو وایي چې دا د پاکستان کار دی او وایي دې کار ته طالبان ګمارلې دي. زموږ اوریدونکي پوهیږي چې پاکستان تل په افغان پیښو کې خپله ښکیلتیا بیا بیا رد کړې ده. سمیم اتل چې په فیسبوک پاڼه باندې د طالبانو سپین اجنډا لګېدلې وایي اوس د طالب وار دی، بغارې به نه وهي، د ده په وینا چې کرې هغه به ریوي. عبدالولی واحدی ویلی چې ولسمشرۍ مانای ته ډیره بده ژبه کارولې ده او لیکلي حکومت نشي کولای پرې یکدی، طالب د حکومت کولو یو بهترینه نمونه ده. او البته موږ د بده ژبې لامل له نورو کارونکو او لاوریدونکو نه بخښنه غواړو او له ټولو نه هیله دا کوو چې کله زموږ پاڼه ګوري او مطلب لیکي بده ژبه مکاروي، دا د اخلاق او د غرض د ازادۍ رادیو له تګلارو سره سخت ټکر لري. صدام مجاهد وردګ حکومت په اشاره لیکلي چې کار په خپل وکړي او پړې پر امارات اچوي. امارات هغه اصطلاح ده چې طالب ډلې ځان ته کاروي. سلمان فارسي ظاهرا د طالبانو له نامه لیکلي چې ټول ووجنو، البته ده د وژلو په ځای یو بل فعل استعمال کړی چې زه یې دلته نشم یادولې. نو دی وایي چې کله مو ټول ووژلی یو ځای به بیا د ټولو مسؤلیت ومنو. او په پای کې د واحد افغان نظر چې وایي ترهګرو د پوځیانو له وژنې څه ترلاسه نه کړل، اوس یې دا ډول یعنی د ملکی کسانو قتلونو ته ملا تړلې ده. البته دا د یو شمیر کارونکو نظرونه وو. که زمونږ اوریدونکي غواړي چې دوی هم نظر راته پریږدي، د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼې ته دې ورشي، همدغه مطلب لاندې دې خپل نظرونه راته پریږدي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکي لومړی لرو ځان معرفي کوي او راته وغږیږي. میرا بنیو کې ستوري مشک.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راته وایس. وعلیکم
السلام. مننه جنبی صاحب اسلام د کندهار ولې. مننه ټول اوریدونکو ته سلام وایم. او څنګه د 14 پاره ته بټمو په کار پر ولایتو کې چې په دا باندې نظر درکما.
وایس وایس.
نو دا خو جنبی صاحب دا وزم حکومت ته کې درڅو چې دا ولست ځان دغه کې بیا چې دا سولې نړۍ پالتیچ په افغانستان کې تر غرینه د خاتمه الله نو دې پرغه دا ثانیا نګر دی کومه کونه جنې غواړي پیسې مرسته جنې غواړي.
صحیح. یعنی تاسو موایې چې دا حکومت خپل کوي چې وخی ترهګری لاشته او امریکایان غوړي پات شي. ډیر زیات مننه رحمت الله خان. نور اوریدونکو ته هیله کوم د پاره چې ډیر وخت تیر نشي زما جواب ته منتظر کیږي مسلسل وغږیږي. سکایپ باندې اوریدونکو له رو میره بنیو کې.
السلام علیکم رسخان برکزایم.
میره بنیو کې ستړي مشي. وعلیکم.
دلته د تاوتریخوالي د زیاتېدو عوامل چې دی غو روشانه دی. ول خدای چې د پیس نیګوشن کم پروسس روان دی،
یعنی د سولې د خبرو کم پروسس چې روان کم بهیر چې روان دی،
هغه کې د امتیاز اخستلو د پاره مخالف اړخ چې دی هغه د زور ښکار کول د پاره مثال جنگ جګړو ته زور کړی دی. بل دلته ځای واخ خبر اکسپلینول غواړم چې طالبان چې دی هغه یو ټررست ګروپ یعنی یو ټررستي ډله ده. نو یو ټررستي ډلې ته یو سیاسي چکم سټیټ دی هغه ور کول
ونی یواز دومره یادونه کوم چې طالبانو کله چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته دغه ټکی وو کاراو، دوی بیا بیا ویل کل چې مونږ ترهګر نه یو او د ملګرو ملتونو د ترهګری لیست کې هم نه یو.
وس نو دلته امریکا اول دوی ته ترورستي ډله ورکل په 2001 کې، چې کله امریکا راکلل په 2001 کې نو دوی ته ترورستي ډله ورکل. بیا دغه بعد دوی ودی ترورستي ډلې ته یو سټیټس سټیټ ورکی. دا دوی سول له امریکا چې و طالبانو ته دوی امتیاز ورکی چې مثال دوی افغان وژنې ته دوام ورکی. وس طالبانو سیاسي چې کم ډله دغه خپلواک نه دل کڅل کم چې ملا برادر په پاکستان ته په دې ورستي سفر کې وویل چې مطلب مش کم فیصله کو کم ډیسیژن مش جوړو هغه مجلته د وزیرستانو د کوټ د شورا سره مش مشوره کو او باید مستقیمم افغان حکومت یا امریکایان دی هغه باید د کوټې د شورا او یا هم د وزیرستان چې کوم شورا ده دغه سره باید دوی تماس ونیسي. او بل امریکا او طالبان چې کوم اګریمنت وکي په هغه کې دوی دا خبره دا پوینټ یو ډیر کلیر ول چې وایلنس په د پام وړ کمیږي خو دا غافو زیټ وایلنس زیات سول. نو په دا تیر څو وخت کې چې وستا او ترخوالي چې دی د شلو کلونو هغه لوړ ایوریج چې دی هغه رسیدلی
په خاطر
دا ټارګټ کلینګ زیات سوې چې په هغه کې موږ
منګم پاندغه غږیګو
چې جرنالیست دی په لاندې دا پولیټیشنز دی دا ولي قتل کیږي د دې ټارګټ کلینګ وسه. دلته یو خبره زر
روشنه وو باخه وخت ډیر تیریږي. زه ډیره بخنه غواړم بارکزای صاحب وخت لګ دې ستاسو نظر راغې چې طالبان کوي او ستاسو له نظر دا یو ترهګر ډله ده او هدف معلوم دي چې تاسو وای کور ودان ژوندۍ وسې بل اوریدونکو ورو.
السلام علیکم ډاکټر داوود چې تاسو زه خپل سلام او تاسو دا غوډي ټول قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم کلیواله شمه د خلمن ولایت
کلیواله شنه سپ ستړي مشي
مننه د وچندې صاحب ترجمه موضوع ته چې په ګرمن ولایت کې د دوه چاګین د بل کې یو شهید محمد یا صحیح چې شهادت ورسره د دوه غادف ډیر بالغ دی یعنی تر مر وساره خبره ده. دا هغه دولتي چارواکي چې د ترتله ویلې چې د طالبان سره سم پاک کړی دي نو د بیا ریپورت ورته دغه ساحو څخه نه دا دولتي چارواکي دروازه نه ده دغه دروازه مثلا وته دغه ولست اشکار کوله هغه دی ونه زغملې چې غره په شهادت رسو ابل د کابل دغه د ټولم د کابل کمی چاودنه چې کیږي د دا امریکایانو د سیاسي رهبری کیږي معنا ترته موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د سیاسي یو دغه یو لاسو خلک څخه مثلا د لاسو دغه د په نظر دی
راځي نور تشریح پرید یو چاوریدم کې پاتې نشي ستاسو تور دا دی چې سیاي کوي مګر هغه پښتنه چې مخکې مې وکړه چې حکومت کوي د څه لپاره سیاي نو د څه لپاره کوي دا یو بحث دی ستاسو نظر راغی سیاي او د امریکا استخباراتو اداره ټولو دا شان بیا بیا رد کړی دی یو بل اوریدونکې اورو مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم روخیف خیر صحته
وعلیکم سلام ځان معرفي کوي او راته وایست
نو غواړم چې خپل وخت نو خو د ورنګ د ولایت په تماس کړم. ما امنیت یو سیاست دی چې هیڅ یو ولای کاغه مثلا طالب سیاست دی زد د ځای سره نه پی د مو د افغانستان مې راځي د تر کوم حکومت دی د تر کوم سیاست دی او د تر کوم امنیت دی چې دا وقمن دی ټول افغانستان ګوري او واک دی یو د کابل امنیت دی نشي ورسلای په دومره جزئیات کې په دومره وسه کې په دومره مهمه کې او په دومره اسکار کې زده ته نه پیږی چې دا سره کوم سیاست او حکومت یا د خدای د پاره خو نن ډاکټر پاتې شو نن جلاله سن پاتې شو نن مسجد مخه تلات پاتې شو نو دا ته نه پیږی یاري مذاکرات سره روان دي د دې دوه طرفي شریکي دوه مخه دوه مذاکرات شریکيږي اول ما سالم محمد فشلو می مسجد دا
وردک صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان ژوندی وسی که اجازه یې نو د اوریدونکو لړۍ بدلته ودره ځکه چې میلمانه لرو چې دوی راته وغږیږي د طالبانو په واکمنۍ کې په ملګرو ملتو کې د دوی استازی عبدالحکیم مجاهد هم دا دی په ټلیفون را سره ملګری شوی مخکې له هغې نه چې مجاهد صاحب ته ورشو اسد صاحب په 1980 کلونو کې چې شوروي په افغانستان یرغل وکړه زه په خپله شاهد یم هغه وخت کې په ښارونو باندې دغسې د یوې د ترهې او وحشت یوه دوره راخپره شوه جهادي ډلو په وژنو لاس پورې کړ او هدف یې دا و چې یعنی واضح یې ویل چې موږ غواړو دا ولس دغه حکومت ته راپاڅوو فکر کوي د دغو وژنو او د 1980 کلونو د وژنو ترمنځ څه ورته والی شته څنګه پرتله کیدلی شي
په مخ په تیر وخت کې چې کله روسو د افغان مجاهدینو د نجیب د کوم نجیب حکومت اخیری وختو کې د سیاحت زیتون په افغانستان کې راکټ باری او راکټون او سم کېدل او انفجارات او دا او شی چې حکومت سو ولی یو فضا حالته لږ متفاوته او هلته په ټول کې د افغانستان د اکثریت ولسته کمونیزم او د روسانو په مقابل کې درېدل او دا حال
نه زه د جګړې په نوعیت باندې نه غږیږم زه په دغه ډول وژنو باندې غږیږم څنګه سره پرتله
کړم یو پرتله کول دا چې حالت هم روسانو خپل حمایت ورسره بلې د نجیب له حکومت نه کم کو او اوس هم د امریکایانو په هم سیاسي ډګر کې هم په امنیتي ډګر کې او هم نور بودو کې ورسره بلې خپل همکاریان د افغانستان له حکومت سره کمی موږ یو بیل ګوایو چې کله د فبروري توافقنامه د طالبانو سره امضا کیږي او د افغانستان حکومت ته یادېږي نه دا غصه چې دغه هغه دوم ځل د پاره د تکرار وضعیت د افغانانو په ذهنو کې راپورته کوي خو موږ امیدوارو چې هغه څه نه اوسي یو تفاوت موږ دا ده چې اوس موږ د مذاکراتو په میز ناشو او موږ اطمینان لرو چې شاید دغه وضعیت او حالاتو ته به نه ورسېږو حکومت کې مشکلات شته بعض ظوفونه دي زموږ امنیتي هغه کې طالب هم دغه نه ګټه اخلي ولې په کار دا ده چې د افغانستان د ولس لپاره هغه تګلار مخته بوزو تر څو دغه موضوعات مخه ونیسو
مننه ډیره او مجاهد صاحب تاسو تمر کله وایم تر اوسه بس په مختلفو خلونو باندې غزیدله هیله ده چې مغه پښتنو ته چې دلته کوزه کوي وبرخه تیر شو نو فکر کوي ساسره نظر لمړی غواړم په دې پویګم چې دا خطونه څوک کوي د چا کار دی ځکه طالب او حکومت دواړه یو په بل پړاچي
مننه چم شوم بسم الله الرحمن الرحیم پر حال باندې په دې اوس وختونو کې چې کوم قتلونه کوي یا د هغه مسؤلیت نه طالبان په غاړه باندې اخلي او نه حکومت په غاړه باندې اخلي او دعا خو دې وو تردید کوي بدبختانه د ډېری په دې وجه نه دي قابل د غندنې دي ولې موږ دغه باید ډېر نه کړو چې افغانستان د سیو هیواد د چې د رقابتونو هیواد دی د سیمه هیوادونه بدبختانه په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي بین المللي ټولنې کې غیر هیوادونه هم په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي یو بل ته غواړي چې ماتې ورته ورکړي یو بل غواړي چې تضعیف کړي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې دغه عوامل یې ډېر زیات مختلف دي او اسباب یې ډېر زیات دي نو موږ نه باید دغه ټول عوامل راواخلو په یو ډول یا دوه ډلو باندې هغه منحصر کړو په ټولو کې دغه وژنې د غندنې وړ دي او باید وغندل شي او نه باید بیګنا انسان په افغانستان کې وژل شي الله تبارک وتعالى وایي څوک چې بیګنا انسان وژني لکه ټول انسانیت چې وژلوي او که څوک یو انسان ته نجات ورکړي لکه ټول انسانیت ته سي نجات ورکړي
نو تاسو نظر داده چې دغه تورونه به وي خواته پریدو دلته مختلف لوبغاړي دي چې هغه کریش فعال وی چې د دوړه اصلي افغان لوري ته خبري نوي نو دغه دریم لوبغاړي یا لوبغاړي څوک کېدل شي
ما تاسو ویل چې دا یو نسی کېدای د سیمه هوادونه یو بل سره رقابت لري او د خپل رقابت په افغانستان کې بدبختانه پالي بین المللي زمغت قوتونه یو بل سره رقابت لري او د خپل رقابت په افغانستان کې پالي اوس د افغانستان خلکو ته فکر ده پکار ده چې د څه فکر وکوي چې هغه د افغانستان د ګټو د ملي منافعو په چوکاټ کې دینيني دغه جګړې ته د پای ټکی کېږي او خوشبختانه لنیکه مرغه په دې څومره وخت کې یو دوه درې میاشتې مذاکراتو په نتیجه کې اوس د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په ډیرو داسې نقاطو باندې اتفاق شوی دی چې نور به موږ تاسو د خپل مذاکرات په همدغه عنوان کې وړو چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام دی د افغانستان خپلواکي دی د افغانستان ملي ګټې دي په افغانستان کې یو اساسي قانون دی ملي ارزښتونه دي د ښځو حقونه دي اساسي د بشر اساسي حقوق دي د افغانستان د نهادونو خصوصا امنیتي ارګانونو د دې تقویت پیدا دي په سات ضد باندې مقابله د مخدره موادو په مقابل کې د مبارزه ده د سیستماتیک جرمونو تروریزم په مقابل کې مبارزه ده دا ټول به ارزښت ټکی دي چې نه باید په بی جای تورونو په بی جای خبرو په بی جای الزامونو باندې دا لمنځه یوسو بهتر خبره ده چې په دغو قطونو کې چې پیښیږي د مذاکراتي ټیم یو اخو بل خبره وکوي تر اوسه پورې موږ د مذاکراتي ټیم د یو اخ نه هم نه دی اورېدلی چې هغه د خپلې تګلارې نه مخالفت کړی ده او یا په بل لار باندې تللی
مجاهد صاحب دغه تاسو ښه موضوع راپور تکړه لګ به وروسته پدې تم شو اسد صاحب د پکتیکا ولسی استاده ده په ولسی جرګه کې دوه اوریدونکو دوه خبرې وکړه غوې ته ځواب ورکړي یو بارګزی صاحب ویل چې مثلا دا د طالبانو کار دی چې غواړي افغانستان له منورو کسانو نه تشکی دوه نور ویل چې یو ویل حکومت کوي چې امریکایان پات شي بل وی سی ای ای کوي چې دوی هلته پات شي دوی ته ځواب وایي
د افغانستان جنگ یو داسې حالات لري چې ته هر څه په یو طرف نه سي اچولای هغه د جنگ د قوانینو خلاف او د افغانستان افغان وژن یو د افغان ولس وژنه کې لاس او دا وچو کو نه ردوي دا کطالب د حکومت او په څنګه کې امریکا او ناتو هغه دي دا ټول کې شکیلو یو څه په ارزما په نظر خیر ولسونه به مختلف نظرونه لري امریکا په افغانستان کې پاتې دی او هغه به شاید طالبانو په دې قانې کې چې موږ پاتې یو او په دې کې دا موضوع جدا ده ولی اوس یوازې بل هیڅ نشته فقط د امتیازګیری موضوع ده چې دواړو طرفه په یو شکل بل شکل فشارونه راوړي تر څو د مذاکراتو په پولیس کې او د می سر خپل تیم او خپل طرفو ته یو لاس راوړنه ولري او نتیجه د لاس راوړنې د افغان وژنه د افغان ولسو ځل کیږي دا یو حقیقت ده دواړو طرفه کوشش دي چې څنګه یو طرف بل طرف بدنامه کړي او دا د افغانستان د ولسو د افغانانو خیر نه ده
اساس صاحب ډیره زیاته مننه مجاهد صاحب رابه شو یو بل عیني حالت ته مخکې پوښتنه وشوه چې د وژنو یو ویره خبره کړې ده په خلکو کې په کارکونکو کې په مدني فعالانو په ژورنالیستانو کې تاسو د نا حکومتي سیاستوال په توګه له دغه حالت نه له دغه وژن نه څومره اغیزمن شوي یا څومره اندېښمن یاست
جنبش ته مترم د افغانستان هر وګړی هغه که په ټیټه سطح کې وي او که په لوړه سطح باندې وي، که سیاستمدار وي حتی که عادي کارګر وي، موجوده وزنه ډیر زیات ضروریږي او ټول د خپل مسؤلیت او د خپل ځان ساتنې احساس نه کوي او دا ډیر بد وضعیت ده. دې ته پکار ده چې اوس د افغانستان حکومت خپله او ورسره ورسره طالبان دواړه په ګډه باندې دغه ناوړه حالت د افغانستان نور پای ته ورسوي او هغه د صلح پروسه چې شروع شوې ده هغې ته متوجه شي او په صداقت باندې هغه په وړاندې باندې بوزي. هغه موضوعات چې دوی ټاکلي دي هغه د ملي منافعو په چوکاټ کې دینینی، د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دینینی، یو بل سره ومني، د شخصي منافعو نه بالاتر، د ګروهي منافعو نه بالاتر، هغوی د افغانستان د لوړو منافعو په چوکاټ کې ومني او دغه موجوده بد حالت ته چې هم په لوړه کچه باندې خلق ځورېږي، هم په ټیټه کچه باندې ځورېږي، هم اقتصادي حالت زموږ د رکود طرف ته روان ده، هم تعلیمي حالت زموږ د سقوط طرف ته روان ده، هم صحي حالت زموږ ډېر دربدر ده. بنا دواړو طرفونو ته پکار ده چې د افغانستان په همدغه ځورېدلي ملت باندې رحم وکوي، د صلح پروسه مخ په وړاندې باندې بوزي او هغه چټک
کی. مجاهد صاحب پوښتنه لږه مخامخ وه، ما مخکې وویل تاسو هغه وخت لیکم لا نه وه وصل شوی چې ژورنالیستان ډېر اندېښمن دي، موږ سره چې غږیږي وایي نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. تاسو مخامخ تاسو نه مې پوښتنه ده، همدومره اندېښنه تاسو هم لرئ د سیاستوال په توګه؟ تاسو صحتمن ساتونکي لرئ، ژورنالیست بې وزله خو ساتونکی نه لري چې هغه تر دفتره ورسوي. ستاسو اندېښنه او د دوی څومره توپیر لري؟
تباور وکړه چې هیڅوک هم په امن نه دي، هیڅوک هم ځان مسؤول نه محسوس کوي او دغه بدترین حالت ته خدای دې د افغانستان نه دغه حالت پورته کړي او په یو بل ملت باندې دې خدای پاک دغه حالت نه راولي.
ډیری دغه وژنې په اصطلاح د کابل په اصطلاح چسپکی یا د نخلیدونکو مقناطیسي بمونو باندې کیږي. فکر کوي سیاستوالو تاسو یا نورو د خپل کار بڼه کې یو څه بدلون راوستي چې مثلا زما په یاد دي مثلا بهرنیو موسسو کابل کې لاغ وختونو کې هم د خپل موټرونو لاندنی برخې په هندارو باندې کتلې چې چا خو بچی نه یور پورې نښلولی، ماینو ځایونو کې نه درېدل، موټر یوازې نه پرېښود. ستاسې په چلن کې د دغه حادثو ته په پام سره دغسې یو څه بدلون راغلی که نه؟
حتما هره ورځ چې د کور وځو په خپل ځان باندې فکر کوو، په خپل موټر باندې فکر کوو، کوشش کوو چې د آفت له ځای نه ځان وساتو او همچنان د افغانستان ټولو وګړو ته، خصوصا هغه څوک چې له دې حالت نه لږه آسیب پذیر دي لکه ژورنالیستان لکه سیاستوال، هغوی باید ډېر زیات فکر وکړي او فکر نه یوازې دا چې د ځان ساتنې لپاره بلکې د ملت ساتنې لپاره فکر وکړي. په مذاکراتو یا په مطبوعاتو کې داسې ژبه وکارول سي چې زړونو سره نږدې کړي، نه داسې ژبه چې هغو باندې زړونو سره لرې سي او د افغانستان موجوده حالت نور هم بد کړي. جنبش صاحب یو بل موضوع ته لږ اشاره وکړم، د موجوده حالت د سیاسي حل لپاره چې کوم مذاکرات روان دي په یو کې یو غټه نقصه دا موجوده ده چې یو حکم سالس اخ په دې کې وجود نه لري. کاش چې یو سالس اخ موجود وای، اوس به په مذاکراتو په میز باندې چې کوم تعهدات رامنځته کیږي یا کوم موضوعات د بحث لپاره رامنځته کیږي هغه به یې هم په نظر کې نیولې ول، دغه وضع په افغانستان کې به یې هم په نظر کې نیولې ول، له دواړو اړخونو یا مختلفو اړخونو سره به یې تماس نیولی و او هغو ته به ویلي چې دغه کار کوي، دغه سم کار نه ده او دا باید درست کړي. دغه یو غټه نقصه د افغانستان د مذاکراتو په میز باندې موجوده ده چې یو دریم دغسې بې طرفه آګاه خبردار یو اړخ وجود نه لري چې دواړو طرفونو سره هم مرسته وکوي هم مستقیم خط ته راولي. نو خدای دې وکړي چې طرفین
تاسو وایي چې یو درېمګړی هم په خبرو کې وي. البته دا هم دغه موضوع سره تړلې خبره ده، ځکه که سوله وشي او کم یا اوربند وشي دغسې شان به نه کېږي. غواړم بیرته د دغه وژنو اغېز ته راشم. د ژورنالیستانو د خوندیتابه مؤسسې وایي چې دې حالت خلک ژورنالیستان مجبور کړي چې ځان په خپل سانسور کې ډیر غشان چې په خای ویل شو وسونه وای په تیر بیا د خزو ژورنالیستانو ونده کما شوې ده خای دا غڅوي چې زینې ډلې غواړي تاسو دا شی او شی لیدل مثلا په خبرونو کې په د ژورنالیستانو په رپورټونو کې مڅ بدلون لیدل
بلکس ما ژورنالیستان دی یو هغه دی چې حقوق خپل ژبه د خیر او د صلح او د اصلاح لپاره کاروي یو هغه چې ژورنالیستان دی چې د تل لپاره خپل ژبه د اختلافات او د تشدید لپاره کاروي او خپل شخصي اغراض مخ باندې ولي خدای دې وکړي چې هغه ځانونه کنټرول کړي په هر حال باندې د بیان ازادي د اسلام یو اصل ده کلمه الحق عند سلطان جائر جهاد اکبر د ظالم په مقابل کې د حق کلمه ویل دا عظیم جهاد ده د مجاهدین دی هغه به خپل جهاد ته ادامه ورکوي او که په دې لار کې شهید هم سي الله به ورته ثواب ورکړي لیکن هغه ژورنالیستان چې موږ وینو په دې تلویزیونونو کې چې هغه روزمره کوشش ده چې څنګه د مذاکراتو سلسله ماته سي څنګه یو طرف ډیر وټکول سي او بل ته ډیر امتیاز ورکړي څنګه د افغانستان د ملي منافعو نه بالا دي نورو د منافعو د پار کار وکوي موږ ته هم پکار ده چې خپل ځانونه اصلاح کو اصلاح داسې نه چې موږ د حق نه ځانونه خاموش کو الساکت من الحق شیطان اخرس څوک چې د حق نه خاموش کیږي هغه بیا یو خاموش شیطان دی نه جوړیږي نو موږ باید حق وایو په داسې شکل باندې وایو چې هغه د سولې طرف ته وي د روغې جوړې طرف ته وي نه داسې د جنګ طرف ته وي او یا د یو بل تکولو دپاره وي.
مجاهد صاحب تاسو وویل چې خبریالان دوه ډوله دي، په هر صورت خبریال وظیفه دا ده چې اطلاع ورسوي، البته اخیستنې به ترې جلا جلا وي. زما پوښتنه دا وه چې بدلون پکې راغلی او که نه نو وخت لږ دی. یوه وروستۍ پوښتنه هم له تاسې نه کوم، نور میلمنو لیکې هغوی را سره په لیکه نشته، نو مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول وکړه خو دلته په بل ترتیب کوم. اتیایم کلونو کې چې روسان دلته نوي راغلل نو جهادي ډلو هم دغسې یو تاکتیک پیل کړ، په کابل کې، په کندهار کې، په نورو لویو ښارونو کې د ورځې په کورونه چې به مامورین وتل، دولتي کارکوونکي، محصلین، استادان، حتی روحانیون، دا به په نښه کول، وژل به. خو دغه څپه یو څه وخت وروسته بیا سړه شوه او له منځه ولاړه. اټکل هم څه دی چې دغه حالت دغه اوس چې روان دی په افغان ښارونو کې دا ښایي څومره دوام وکړي او څه وخت له منځه ولاړ شي؟
جنبه صاحب، هر چېرته سي سم سمکی راځي، روغ جوړ راځي، آرامي راځي، سکون راځي. شریر عناصر غواړي چې هغه ښه حالت بد حالت باندې بدل کړي او هغه ته ادامه ورکړي. په هغه وخت کې هم یو لړ تخریبي عناصر وو چې غوښتلی چې د نظام تخریب وکوي یا د صلح د روغ جوړ تخریب وکوي. نن به هم داسې عناصر پیدا کیږي، په دې شک نشته چې انسانان د الله په وړاندې په دوه ډلې باندې ویشل شوي، یو یې نیک دی، یو یې بد دی. نیک انسانان به نیک کارونه کوي، بد به بد کارونه کوي. راځئ چې په ګډه سره د بدو په مقابل کې ودریزو او داسې یو فرصت یو ته پلاس ورنکو چې نور دغه حالت چې د کېدو په حالت باندې روان ده، د روغې جوړې په طرف باندې روان ده، د صلح په طرف باندې روان ده، دغه حالت رانه خراب کړي. موږ باید ډېر آګاه اوسېږو ټول اطراف ته.
مشخص ځواب راکړي، فکر اټکلم څه دی؟ زر د حالت د منځ ځي که وژنې به الله هم روانې وي؟
زه خوش باوره یم دغه مذاکرات چې په کوم لیول باندې روان دي دا به ان شاء الله تعالی ډیر زر نتیجه ورکوي او ډیر زر به په افغانستان کې د سې حالت راځي چې د افغانستان خلک به د حالت نه خوشاله سي، د ویرې د حالت نه بوزي، د غربت او د فقر د حالت نه بوزي، د غنا او د ښه حالت په طرف باندې روان سي.
ډیره زیاته مننه عبدالحکیم مجاهد صاحب. تاسو د نورو دندو ترڅنګ یو مهال د طالبانو په واکمنۍ کې په ملګرو ملتو کې ډیپلوماټ وی، تاسو ته او دغه راز الیاس وحدت ته چې په خوا د پکتیکا والی وو، او خالد اسد ته چې پولیسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي وو، خبرونه کې را سره ګډون کړی وو، دوی ټولو ته کور ودانه وایم. هر چیرې چې اس نیکمرغه وختونه ولري.